امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. د خبرونی په پیل کې تاسو په مخړی د خبرونو لندیسته.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شوی. د ارما په نوم اتبا کوونکی سمندري طوفان د امریکا د فلوریدا ایالت په لوري د حرکت په حال کې دی او په مکسیکو کې سخته زلزله شوی.
درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. او د جانوخیلو د ولسوالۍ څخه د جګړو له امله په سلګونو کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې پاکستان د ترورېستي ډلو د ملاتړ له امله د سخت نړیوال فشار سره مخ شوی. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې هغه هیوادونه چې د پاکستان ملاتړ کوي اوس یې پرې فشار زیات کړی چې خپله پالیسي بدله کړي.
موږ په دې باور یو چې په خپله باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي د ستراتیژي هغه اړخ چې د پاکستان په اړه باندې اعلان شوی دی او پاکستان د تروریستانو د یو ملاتړ په توګه باندې په ګوته شوی دی. همدارنګه د بریکس د غړو هیوادونو دریز په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري هغوی په ښکاره باندې پاکستان له تروریستانو څخه د ملاتړ په هیوادونو کې راوستلی دی. دغه فشارونه بلاخره پاکستان دې ته مجبوره کوي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف باندې شي سیمه او نړۍ ګواشي پیدا اقدام وکړي.
مینپال دا خبره ورسته له حق وکړه چې وړم ورځ د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر باجوا ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه د پاکستان په غاړه وانه چي. د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د میانمار یا برما د روهینګیا مسلمانانو په ملاتړ احتجاجي مظاهرې شوې دي. په کابل، هرات، بغلان او جوزجان کې خلک سړکونو ته راووتل او مارش یې وکړ.
کسانانی که خون مسلمانان را میریزند،
توقع ما از جهانیان، از سازمان های بین المللی، از نهادهای حقوق بشری همی است که وقت شماها خود را مدافع حقوق انسانی میدانید، پس بیایید از حقوق اقلیت های مسلمان در دنیا دفاع بکنید.
دا لومړی ځلو چې په افغانستان کې په دومره زیات شمېر خلک په یو ورځ د برما د مسلمانانو په طرفداري مظاهرې ته راووتل. د پنځشنبې په شپه په مکسیکو کې و ډېر قوي زلزله وشوه چې په تیرو سلو کلونو کې مثال نه لیدل شوی. د مکسیکو جمهور رئیس انریک پینا نیتو خبریالانو ته وویل چې زلزله 8.2 درجې قوي وه او 15 کسان وژل شوي، خو د امریکا د جیولوجیکي څېړنو مرکز وایي چې د زلزلې قوت 8.1 درجه وه او د هغې تباه کوونکې زلزلې نه څو چنده قوي وه چې په 1950 میلادي کال یعنې 1340 لمریز کال کې وشوه او په زرګونو خلک یې وژل. د زلزلې د راتګ نه وروسته په ساحلي برخو کې سونامي راپورته شوه. د روډریګو سوبرانیس په نوم یو سړی چې د سان کریستوبال په ښار کې اوسیږي امریکا غږ ته ویل چې زلزلې کورونه داسې ولړزول لکه څوک چې ژاوله ژوي. د زلزلې د ثقل مرکز نه تقریبا 0 کیلومتر لرې د مکسیکو په پایتخت مکسیکو سیټي کې خلک له خوبه راویښ شو او سړکونو کوڅو ته راووتل. د زلزلې د ثقل مرکز د ترسپیکاس له ښار نه 100 کیلومتره لرې و. د ارما په نوم یو سمندري طوفان چې د امریکا د فلوریدا ایالت په لوري د حرکت په حال کې دی زور یې له 50 درجو نه 100 درجو ته کم شوی، خو د ماهرانو په قول اوس هم ډیر خطرناک دی.
نیر کټګوري 4 کټګوري 5 هریکین
اټ از سو پاور.
ما
د امریکا د سمندري طوفانونو د اټکل ملي مرکز وای چې په کارابین کې په پراخه کچه تباهي نه وروسته د ارما طوفان د جمعې په سهار وختي د بهامس ټاپو ته مخه کړه او په راتلونکو دوه ورځو کې به هلته هم شاید چې په پراخه کچه تباهي رامنځته شي. په کارابین کې لس کسان وژل شوي دي. د دې سمندري طوفان سره فی ساعت د 250 کیلومتر پر رفتار تون باد ملګری دی او توقع ده چې د بهامس د ټاپو شمال لویدیځ برخه به نن ناوخته وځپي. د فلوریډا ایالتي چارواکو د فلوریډا کیز او جنوبی برخو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړلې چې طوفان لا راتګ نه مخکې له خپلو کورونو وځي. د گورنر په امر د فلوریډا د ملي ګارد وزیر اسکر د عاجل مرستو په خاطر د آماده باش په حالت کې دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په کومه ورځ چې متحده ایالاتو د حملې پریکړه وکړه نو د شمالي کوریا لپاره به دغه ورځ د خپګان او غم ورځي. ټرمپ دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې لوړپوړي امریکایي ماموران دا اندېښنه لري چې اقتصادي بندیزونه او ګواښونه شمالي کوریا د اتومي وسلو د جوړولو او له امتحالونو نه اړوي. جمهور رئیس ټرمپ چې د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کویت د امیر شیخ سبا ال احمد ال سبا سره د ملاقات نه وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې. د یو امریکایي ژورنالیست پوښتنې په ځواب کې ویل هیله لرو چې امریکایي پوځ به د شمالي کوریا په خلاف حملې ته اړ نه شي. شمالی کوریا د یک شنبې په ورځ اعلان کړیو چې پیاوړی هایډروجنی بم امتحان کړی. متحده ایالات او انډیوالانه غواړي چې سخت بندیزونه پرې ولګي، خو روسیا او چین چې دواړه د شمالی کوریا نږدې ملګري دي وایي چې اقتصادي بندیزونه ګټه نه رسوي او باید مذاکرات وشي. له بلې خوا د امریکا پوس په جنوبی کوریا باندې احتمالي حملې د دفاع کولو لپاره د شمالی کوریا له سرحد سره نږدې په یو کلی کې د تات په نوم د توغندو د خونځا کولو یو پرمختللی مدافع نظام لګولی، خو په کوم سرحدي کلی کې چې سیستم لګول شوی خلک یې کلک مخالف دي او د احتجاجو مظاهرو له ویرې د جنوبی کوریا ته زره پولیسو د هغو نقلیه موټرو ساتنه کوله چې د تاتو غوندي پکې بارو. برېټانیا وای چې د لبنان د پوځ سره خپلې مرستې زیاتوي تر څو په سیمه کې د یو غښتلي او مسلکي پوځ په توګه تباروز وکړي. د لبنان پوځ د سوریې په سرحد کې خپل عسکر اچولي او د سوریې د جهادي ډلو او داعش سره څوارې خونړۍ نښتې کړې دي. د برېټانیا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د سرحد په اوږدو کې به د دفاعي حصارونو د جوړولو لپاره د لبنان پوځ ته پیسې ورکړي. څارونکي وایي چې برېټانیا دا کار ځکه کوي چې غواړي د ایران د هغو حقوقونو مخه ونیسي چې په لبنان، عراق او سوریه کې د خپلو طرفدارانو د نفوذ زیاتولو لپاره کوي. د لبنان د حزب الله شیعه ډله چې ایران ملاتړ کوي دا وخت د سوریې د رژیم بشر الاسد د قوا په ملاتړ باندې جنګیږي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چین ته تللی او پاکستان ویلی دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې د چین د ختیز ترکستان اسلامي ډله هم شامل کړي. په دې باره کې به رپورت ورسته واوري، خو اوس براسو ودیته چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې هغې پریکړې څخه دفاع کوي چې وایي د ډیموکراتانو سره په ګډه کار کوي چې حکومت ته د ډسمبر تر میاشتې پورې بودیجه برابروي او د هیواد د پور حد زیاتوي. ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکرات مشران د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د غونډې په وخت کې موافقت سره ورسېدل، مګر ډېر جمهوري غوښتونکي د مخالف ګوند سره د جمهور رئیس د موافقې په باره کې خوښ نه دي. د امریکا ژغ خبریال جیم مالون په دې باره کې دا رپورت رالېږلې دی.
جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د ډیموکراتانو سره د موافقه د هیواد لپاره ښه ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زیاتوي
The people of the United States want to see a coming together, at least to an extent. We're different parties. We have different thoughts, different feelings, different ideas. But I think
the America خلک غواړي چې لک تر لګه د یو حد پورې د مخالفو ګوندونو سره اتحاد وویني. موږ بل فکرونه، بل احساس او بل مفکوره لرو، مګر زه فکر کوم چې تاسو به ډیر قوي اتحاد وویني. جمهوری غختون کی او د سنا په مجلس کې ډیموکرات ګوند د مشر اچک شومر په ګډون په کانګرس کې ډیموکرات مشران د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې موافقه ته سره ورسېدل. ډیموکرات مشر سناتور شومر انوای
The nation has been clamoring for bipartisanship for the two parties to work together to do the country's business rather than engage in needless brinksmanship.
هیواد له دواړو ګوندونو نه غواړي چې په ګډه کار وکړي د هیواد د چارې بې له مخالفت نه سرته ورسوي. د پنجشنبې د ورځې موافقه د هیلې یوه وړانګه وه. دغه موافقې د حکومت د لګښت په سر جنجال یوې خواته که او د درو میاشتو لپاره په پور اخیستلو باندې لګېدلې محدودیت لرې که. دا به د حروي طوفان ځپلو ته د میلیاردو ډالرو مرستې رسول هم چټک کړي. ډیر جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو سره د جمهور رئیس په موافقه خوښ نه دي، مګر د استازو د مجلس رئیس پال رین انویل دا د ټرمپ ټینګارو دی زیاتوي.
And what he was aiming for in that meeting yesterday was a bipartisan moment while the country is facing two horrible hurricanes.
څه چې د هغه د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې هدف و، هغه د دواړو ګوندونو لپاره یوه موقع وه، په داسې حال کې چې هیواد د دوه ډیرو بدو طوفانونو سره مخامخ دی. ټرمپ په شمالي ډاکوټا کې د یوې غونډې په وخت کې په ټیکس یا مالیه کې د اصلاح راوستلو په باره کې دواړو ګوندونو ته هم اشاره وکړه، مګر د ډیرو کسانو سره دا پوښتنه ده چې آیا دغه نږدېوالی به دوام وکړي. تاریخ پوه آلن لچمن وایي تر اوسه پورې ټرمپ د خپل سیاسي مرکز په خوشحالولو باندې ټینګار کوو. د امریکن پوهنتون استاد آلن لچمن زیاتوي،
And really doesn't care very much about how people react to what he says, except for his base, because he loves his base, because they give him adulation.
او دا واقعا د خلکو د عکس العمل په باره کې ډیره توجه نه کوي بغیر له خپل مرکز نه، ځکه چې دی د خپل مرکز یا بیس سره علاقه لري، ځکه چې دوی د ده چاپلوسي کوي او توجه ورته کوي. څارونکو څرګنده کړې ده داسې ښکاري چې ټرمپ په دې وروستیو وختو کې زیات ډسپلین ښودلی دی، چې ښایي علت یې د سپینې ماڼۍ د مامورانو د رئیس جان کیلي نفوذ وي. ټرمپ هیله لري چې د روغتیایي بیمې یا د اوباما کیر په شان د تیر وخت په ناکامیو باندې غلبه ومومي، چې غوښتل یې د روغتیا دغه بیمه لغوه او ځای بله روغتیایي بیمه ونیسي. جمهور رئیس سترګې په لار دی چې د جمهوري غوښتونکو لپاره ریکارډ ټینګي، په داسې حال کې چې دوی بل کال د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چین ته تللی. پاکستان ویلی دی چې په دغه هیواد کې د ترګرو خلاف په عملیاتو کې د چین د ختیځ ترکستان اسلامي ډله هم شامل کړي. نور تفصیل د ډیوی رادیو په رپورټ کې واوري.
چین ویلی چې د سیمې په اوسني حالاتو کې د پاکستان تر شا ولاړ دی او د تراګری په زیات به د پاکستان سره مرسته دوام لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر هوانګشي د چین په سفر تللی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره لیدنې وروسته ګډ خبري غونډې سره وینا کې وویل تراګری نړیواله ستونزه ده او د تراګری په ضد جنگ کې د پاکستان ټینګ ملاتړ کوي. پاکستان په دغه جنگ کې کمی قربانۍ چور کړي دي. نړیوال ورورلوي په کار د وه منی او پر بیا بل د تورونو پر ځای د تراګری د بیخوانی لپاره نړۍ په ګډه کار وکړي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې امن د پاکستان، چین او د سیمې په ګټه دی. امریکا ته پکار دی چې نوې تګلاره کې د افغانستان امن ته لومړیتوب ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په تیرو ورځو کې په چین کې کېدونکې بریکس غونډه کې په پاکستان کې موجود پر تراګرو ډلو اندېښنې څرګندې سوې وې او د دغه ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنې سوې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې موقع وویل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر را په دفاع، سی پیک او اقتصادي اړیکو خبرې سوي دي. دوی یو ځل بیا تکرار وکړو د تراګری په ضد جنگ کې د پاکستان د مثبتو هڅو نتیجې مخې ته راغلي دي او دا چې په افغانستان کې امن یوازې د خبرو د لارې ممکنه کېدای سي. د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د پاکستان او سویلي آسیا د پاره نوې تګلارې د اعلان او پر پاکستان د تراګرو د مرستې نه کولو په اړه د امریکا د فشار وروسته خواجه آصف د سیمې هیوادونو هیوادونه خپل هم فکر کولو لپاره دغه سفر پیل کړی دی او چین ته د دوی د لومړی سفر دی. د چین ورسته به خواجه آصف د روس، ترکیه او ایران سفر هم کوي. مطبوعات د خواجه آصف دغه سفر په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان لاړه د نوي بلاک د فعالولو هڅې ګرځوي. خو پخوانی سفارتکار شاهد امین وای
یقینا همه ډیپلوماټیک منوورینګ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح قدم ہے کہ چین جا رہے ہیں، روس جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھنا کہ اب کوئی انقلابی ری الائنمنٹ ہو جائے گا
مشتد اڑی کو دپارہ سفارتی لارخ پلول پکار دی دا یو شگام دی چھ خواجہ آصف روس، چین او د ایران سفر کوي. خدا فکر کول چې یو انقلابی گروہ بندی به وسی، یو وڑخته به امریکا وی او بل پلوته به پاکستان، چین او روس وی، نو دا د وخت څخه وړاندې خبره ده. دوی زیاتوي چې پاکستان مطمئنه کولو دپاره د چین لاړخه د مرستي بیان ورکول سوی دي. خو د بریکس بیانیه چې پکې چین هم شامل و په پاکستان کې موجود ترګرو تنظیمونو په اړه اندېښمن دي. څېړونکي دا هم وایي چې کچري چین په شان ملګري هیوادونه هم د ترګرو تنظیمونو د ختمولو غوښتنې کوي، نو دا خبره څرګندوي چې پاکستان ته خپل لار سمولو دپاره به څه نه څه کول وي، ولې چې په اوسني حالاتو کې یوازې تورونه رد کول څخه مثبتې نتیجې نسي ترلاسه کېدی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا لجانی خیلو څخه ګردیز او خوسته بیا دایسو کورنیو له دولت او خیریه بنسټونو څخه د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي غوښتي دي. د جانخیلو ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ خپل کورونه پرې ایښي دي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په دې حق له خوست ولایت څخه دا راپور لري.
د جانخیلو ولسوالۍ د اوسیدونکو لوګرخان کورنۍ خوست کارته نږدې پیوه کرایي کور کې اوسي. دوی څونه مخکې له جانخیل ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکړه شوې دي. لوګرخان وایي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرله پسې بریدونه او جګړو له امله یوازې د ځنونو په راایستلو بریالي شوي. د ده په وینا سامان او لوښي ټول په کور کې پاتې دي.
وضعیت خو ولته ډېر خراب دی ورور جانه، که درته وایم چې هلته ډېر خلکو ته طبیعي ورسېده، کورونو ته طبیعي ورسېده، دوې درې جمعې خلک هلته مصره پته شوي وو چې په هغې کې حیوانات او انسانان ډېر وګړي له منځه لاړ، او په دې کې داسې خلک راووته چې هغو اله د خپو چپل او د خپلې د غاړې کلیر مطلب ځان سره راوړي دي، نور هیڅ نه لري. ورور جانه خوست انتقل شوي دي.
په جولای میاشت کې د پکتیا جانخیل ولسوالۍ مرکز د ډله ییزو بریدونو له کبله 2 ځله د طالبانو په لاس سقوط شو. سلګونه کورنۍ له دې امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شولې چې په جګړه کې ورته زیان رسېده. له دې جملې څخه ګڼ شمېر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز او خوسته ګډه شوي. د بې ځایه شوو خلکو په وینا دولت او مرستندویو بنسټونو ورسره په خپل وخت لازم مرسته نه ده کړې.
ایا بیړنۍ مرستې څه معنا؟ په دې معنا چې یوه نیمه میاشت کې چاته ونه رسېږي، ته مې بیړنۍ مرسته ویلی شو چې د ټولو کډوالو په استازیتوب ډېره سخته ګیله لرم، ځکه چې هغه مرستې، لازمې مرستې چې باید دوی ته پر وخت رسېدلی وای، دوی ته په هغه زمان رسېدلی وای، دوی لاسنیوای د خوست ولسونه هغه تجارانو دوی لاسنیوای کړی وای، متاسفانه چې هغه سی ونه شول.
په ورته وخت کې د خوست د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم امریکا غږ ته وویل چې له جانخیل ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله دغه ولایت ته څه باندې 200 کورنۍ راکډوالې شوې دي. هغه وویل چې له یادو کورنیو سره تر سروې وروسته اړینې مرستې هم کړې دي. دی زیاتوي لا هم لګیا دي چې راکډوالې شوې کورنۍ تثبیت او لازمې مرستې ورورسوي. هغه وایي
د سروې په محل اصلا د دوی ضرورتونه تشخیص کیږي چې د چی شي ته ضرورت لري. هغه کورنۍ چې سرپنا ته ضرورت لري، هغو ته خیمې ورکول کیږي، مثلا داسې ځایو کې ډولې وي چې بولته د لاټرین ضرورت وي، لاټرین ورکول کیږي. د ټولو کورنیو ته د صحت بستې ورکول کیږي، او خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد ټولو کورنیو ته ورکول کیږي.
له جانخیلو نه بي ځای شوې کورنۍ وایي چې عادي ژوند ته ورګرځېدل وخت غواړي. خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي حفیظ الله مبارز امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی.
په ټولو خلکو کډوالو نیغه کوو چې دوی په آزاده فضا کې کولی شي په ډیر آزادانه ډول بیرته دوی جانخیلو ته چې لاړ شي، ډیر په آزاد شکل سب انشاءالله دوی خپل ژوند ته ادامه ورکړي. ولی اوس ولسوالۍ دولت سره په مکمل ډول دی، مشکل نشته، هلته جنگ نشته.
جانخیل د پکتیا په ختیځ کې له خوست ولایت سره جوخته پرته ولسوالۍ ده. د تیر یو کال په اوږدو کې دا ولسوالۍ 3 ځله طالبانو لاسته ولوېده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې راغلي دي چې غریبي، محرومیت او د حکومت لخوا د قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه افریقایان دې ته هڅوي چې د افراطي ډلو لکه بوکو حرام او د اسلامي دولت د ډلو سره یو ځای سي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه په خپل رپورت کې وایي چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو څېړنه کړې ده چې دا معلومه کړي چې هغه کوم علتونه دي چې خلک داسې شبکو ته ورجلبیږي. پدې اړه خلیل خان د رپورت پښتو متن تاسو در اوروي.
دغه دوه کلنه څېړنه د 600 هغو کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب سوي چې د افراطي ډلو سره یوځای سوي دي. په دغه څېړنه کې د دغو کسانو د راجلبولو په پروسې ناسم پوهاوی، مخ په زیاتونکو خطرونو او د بدلون لپاره په ممکنه امکاناتو تمرکز سوي. په دغه راپور کې دا هم موندل سوي چې په افریقا کې افراطیت تر لار، محرومیت، بیوزلی، د پرمختګ نشټوالی او د حکومت نه پاملرنه ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې سازمان خبرداري ورکړي چې په افریقا کې د تشدد ډک افراطیت مخ په زیاتېدو دی. په دغه راپور کې دا هم راغلي دي چې د افریقا د لوی وچې نیمای نفوس د غریبۍ د کچې لاندې ژوند کوي او د ډیرو کسانو روزګار د هغوی بنیادي اړتیاوې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو د افریقا لپاره د سیمه ایزو پروګرامونو کوارډینیټور محمد یایا چې دغه راپور لیکلی دی د امریکا ژغت د دې مسلې د حلولو په اړه داسې وویل: د امنیتي اقداماتو تر څنګ باید د دې مسلې بنیادي حل ومنل سي. هغه وویل:
سکیورټي اکټرز اوبویسلی هاف ان امپورټنت رول ټو پلی، بټ سکیورټي بیکمز امپورټنت اونلی وین دیس ګروپس دیس پیپل هو هاف جوین دیس ګروپس هاف اکټډ او هاف انګیج ان ټیرر.
یقینا امنیتي فکټورونه مهم رول لري، خو زه به دا وایم امنیت هغه وخت مهم وي چې کله دغه کسان له دغه افراطي ډلو سره یو ځای سي، ځینې ګامونه پورته کړي او یا په تروریستي عملیاتو او یا په کوم ډول افراطي تشدد کې برخه واخلي. په ډیر مواردو کې هغه وخت دا کار نه وخت سوي وي، ځکه چې دغه کسان مخکې له دغه ډلو سره یو ځای سوي وي. نو په کار د چې فکر په دی وسی چې دغه کسان د دغه ډلو سره یو ځای کیږي، دغه له مخه باید څه وسی. په دغه سیړنه کې چې کوم کسانو ګډون کړی، دغه څخه دا معلومه شوی چې د اقتصادي وضعیت خرابوالی تر ټولو مهم رول لري چې دوی د پریکړې ته مجبور کوي چې د افراطي ډلو سره یو ځای سي، پرته له دې چې دوی څه ډول مذهبي عقاید لري. دغه سیړنه دا هم معلومه کړي چې په افریقا کې د خلکو د غډلو تر جلبول په محلي کچه کېږي. په دغه سیمه کې دغه کار د انټرنیټ لاري نه، لکه چې د نړۍ په نورو سیمو کې کېږي، بلکې مخامخ د یو بل سره د لیدو پر مهال کېږي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي سازمان سیمایز کوارډینیټر خبرداري ورکوي چې د دې ډیر زیات احتمال سته چې د تروریستي سازمانونو لخوا د ځوانو افریقایانو راجلبول نور هم پسې زیات سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه لوی وچه کې لا تر اوسه انټرنیټ پراختیا نه ده پیدا کړې. هغه وایي ځوانانو ته باید خامخا غوره ټولنیز او اقتصادي بدلونونه ورکړل سي چې دې کار مخه ونیول سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
پاکستان نوې اټومي بټۍ جوړ کړې. د ډیوی رادیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد څخه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایچ او په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4 په 100 کې کیږي. معنا دا چې په هر 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18 په 100 کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی، او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together
کچیر ته مونږ په نړۍ کې ټول هغه اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر شلو کسانو کې یو د زړه تنګوالی لري، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړیو په پرتله یو نیم چند زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیاته وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې اتیا په سلو کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی، او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور ایگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثالی افریقایی هیوادونه دي، هلته تقریبا 40 یا 50% کې خلک د 15 کالونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څومره د وروسته دغه شمیره 30% ته راټیټ شي، او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوې چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
قدر من اوریدونکو، دا راپور چې مخکې تاسو واوریدی د ژور خفګان په باره کې وو، خو اوس به ولاړ سو لنډ خبرونه ته.
شمالي جنوبي کوریا وایي چې د شمالي کوریا د یو احتمالي اتمی ازموینې لپاره آمادګی نیسي. په مکسیکو کې په زلزله کې 15 کسان وژل شوي دي، او د برما د روهینګیا قبیلې د خلکو بهیر بنگلاديش ته ادامه لري. د سوری حکومت د مخالفانو په خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال د خبر تردید کړی دی، او د ارما تباکونکي توپان د کیوبا او بهامس ټاپو ځینې برخې ځپلې دي. تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي دي، او د فلوریډا د ایالت پر لوري د حرکت په حال کې دی. پاکستان د چین په تخنیکي مرسته د اتمی پټۍ 4 اسګاه په میانواله کې لګولې ده. دا اتمی اسګاه چې 344 میگاواټه برېښنا تولیدوي 4 اتمی پټۍ ده. پاکستان د برېښنا د سخت کمبود سره مخامخ دی. د افغانستان په 4 ولایتونو کې د میانمار یا برما د روهینګا مسلمانانو په ملاتړ احتجاجي مظاهرې شوي دي. خلکو د نړیوال ټولنې غوښتل چې په برما کې د مسلمانانو د وژنو او زورونو مخه ونیسي. دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې په دومره پراخه پیمانه خلک د روهینګا په طرفدارۍ سلوکونو ته د مظاهرو لپاره راووتل. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل حق پرېکړې نه دفاع کړې ده چې دیموکراتانو سره په ګډه د کار کولو لپاره کړي. ټرمپ وایي فدرالي حکومت به د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره د ډسمبر تر پایه پورې وخت ولري، او د ملي بودیجې او ملي پور کچه به لوړه شي. ټرمپ او دیموکراتانو د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د غونډې نه وروسته موافقه وکړه، خو د جمهوري ګوند مشران په دې باندې خوشاله نه دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په کومه ورځ چې متحده ایالات د حملې پرېکړه وکړي د شمالي کوریا لپاره به د خفګان او غم ورځي. ټرمپ دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې لوړپوړي امریکایي ماموران دا اندېښنه لري چې اقتصادي بندیزونه ګواښونه نشي کولی چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو او یا امتحانولو نه واړي. جمهور رئیس ټرمپ چې د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کویت د امیر شیخ سبا احمد السبا سره یو ځای د ملاقات وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې، د یو ژورنالیست د پوښتنې په ځواب کې ویل هیله لري چې امریکایي پوځ به مجبور نشي چې په شمالي کوریا باندې حمله وکړي. له بلې خوا د امریکا پوځ په جنوبي کوریا باندې د شمالي کوریا د یوې احتمالي حملې د دفع کولو په خاطر د شمالي کوریا د سره سره نږدې د تات په نوم د توغندو د خونڅه کولو پر مختلې دفاعي نظام لګولی دی، خو په کوم سرحدي کلي کې چې دا سیستم لګول شوی خلک یې کلک مده مخالفت کوي، او د احتجاجي مظاهرو له ویرې د جنوبي کوریا 8000 پولیس د هغو نقلیه موټرو د ساتلو لپاره ګمارل شوي چې د تات غوندې پکې بارو.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. ستاسو ټول څخه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.